السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه درته لرو. اوریدونکو، نیم ساعته خبرې ټولګه هم شته. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یوه لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د دې په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلی شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کومو افغان راستنیدونکو ته په کومو ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلی داوړ په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللی او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بې اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وایي لږ تر لږه 9 ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپناه د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. دغه ادارې پرون یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2009 زیږیدلې ماشومان په نامناسبو سرپناهو کې ژوند کوي. د ژمي سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې 30,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یکشنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شاه عباس شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اکثر لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلوونکی وایي
ندرم اورز د دلته پروان کې ولاړی لار بند ده. سالنګ کې واورسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي.
په یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا خلک دغو ورښتونو ته خوښ دي او وایي چې یو نیکمرغه کال به مخکې ولري. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. یو افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه درپسې دي، نو اوس د وجې نه د کوره یې سره نوسي، وزې نه خلاصېږي، وزې بند دي.
د ژمي په رارسېدو د خوراکي او سون توکو بیې ختلې دي.
پیش از زمستان رم مواد خورد.
لجم مخصی ده خورکی موادو ده خیستلو غم و اوست دلرگی و ده خیستلو مسئله ده. افیران نیم چه کم یو تایی نمری تو ورکم.
نورا پرون همشتا پا دو همانی مایی که ده ومی ورازی خبرون هم مهی رو.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تا خراغلی. اوسم راځو د خبری ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله استانک زیور.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې له تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څام د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. د دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لویو لارو په تیره بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروړونکي موټر او چلوونکي ایسار دي. د باروړونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندېدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په ګاډو کې بار میوه او ترکاري خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو له ډلې تورشا وویل
درېمه ورځ ده دلته پروان کې ولاړ لار بند ده، سالنګ کې واوره شوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډکې دي او مالونه دي دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونو ته د ناروغانو د رسېدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټر ایسار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې ایسار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، که له یو لوري واورې او ورښتونه د خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ټکنۍ کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورښتونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغلته یې اوسېدونکي وایي چې روان ورښتونه به دوی ته راتلونکی کال له نیکمرغیو ډک کړي. روح الله انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راګېږلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې د واوري او باران ورښت درېمه ورځ ده. که څه هم چې د واوري ورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکی کال به آباد وي. د بانتو اګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول ورځ خو باران و، دویم او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام و رامی ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسېدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالیو ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي، چې اوس مهال د څاروي وشمیر په نشته حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واورې او باران ته په کتو راتلونکي کال به للمي ځمکه او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدللہ بوان تویگل ولسوالی کی تردی محل خیستہ بارانو نو شل واوری وشلی پدی رضیات اندازہ باندے ہلمن یو چراتون کے کال باباد بھی سو کال بھی تدی بارانو نو قبل با د حیوانات لپاره به واخړی وي پسلونه به انشاء الله چې په للمی او کاوی خبر زرغون شي.
د ختیځ ولسوالی کامدیش وسیدونکو هم تازه باران او واوري خوشاله کړی دی. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت وو، دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سوا. راتلونکي کال انشاء الله د امیدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده، د خدای نو امید لرو انشاء الله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ واوره راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا فلحال برف کوچونه نه راغلی، امکان لري چې نیم متر په سر اندازه کې بهیې، دومره یو متر ته به نه رسېدلې. واور راله نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ اماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوندو ادارو تازه یوه کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس خای چې پنځلس کاله اندازه مو تیر کړی دي، شپږلس کاله اوس. خو ځکه به کورې چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکی خیواګل و چې پنځلس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی، وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګاره دی، ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه ورپسې دي، نو اوس د واجب نه به کورې سره نوسی، ویزې نه خلاصېږي، ویزې باندې ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څو ګان نشي تلار ته، هیواد ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته بروباره کی، یا د بهر هیواد سره واغېږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل:
مهارت لرم، مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې، چې موږ د ساختماني پروژې کوم کار کول، مانا برابر دوه دا شوی نه کړی شو، مانا اوس فعل حال د دوه کاله کېږي، درې کاله چې موږ په کار اوس نظام ختم ده، دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کېږي. کله افغانان ته کله ویزه ورکوي؟ وا ته کله مو تیر کړی دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه امارات راغلی د مونږ یو ورو یو ورپې کارونه د کړې بیکاره یو کارونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیز چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو، د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې، تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد، هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر ته ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کاوه. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 2 لک افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤول د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کابو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23 په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد زمینه برابره کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د ژمی پر رسیدو افغانان شکایت کوي چې د سون توکو او خوراکي توکو بای ختلې دي. د طالبانو د احصایې ادارې هم د بایو یو څه لوړېدل تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 لمریز میاشت کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان لمریز کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي او وږی تږی بهتر استنېږم. یخنی هم زیاته شوې ده، تر یوې کمبلې لاندې شپه تېروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو، آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکو صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
لږه مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توپ ورکړم. د لرګیو بیې لوړې شوې او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا اندول زر افغانی او ترسیدلې ده.
زر هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاله د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر 28 د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې، په کې د یوې بورې 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل خار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سیلانور د قزاق
محل د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده، یوې بوجې وطني وړو بیا 1550 افغانۍ ده، د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1550 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د نړۍ د یو تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د جرمني د چارواکو ترمنځ له لفظي ناندریو مو خبرو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولف شولتز ترمنځ لفظي شخړې اوج ته رسیدلې چې تفصیل له صفي الله سانکسي اورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د انتخابات په درشل کې د جرمني له خیارخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتز د یکشنبه په ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک له خیارخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولز دې مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تېره اونۍ ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دی مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آف تي یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولز د دې خبره احمق بللی و او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی و. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د ښې اړخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید وروستی څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولز وویل له ښې اړخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پښتنې ښیي چې ښې اړخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې آف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال $2.5 میلیون مرسته کړي. ماسک به د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کېدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښې اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د برېټانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو څاري ځکه چې په کور دننه رسنۍ د دوی پټکو په آسان حقایق نسی پوښښ کولی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو ته په پام ادعا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو له لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي، نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال له افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دې وړاندې کړي.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا یې هم خپرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې یوه له افغانستانه بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خپرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو، امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خپرونې بندې کړې. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا یې کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دی او په تیرو دولس میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوي او د طالبانو د محدودیتونو له امله د 13 رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
اوریدونکو د خبري ټولګې د پای راپور راخلو وروسته بیا د خبرونو لنډیز او د ومه ورځې خبرونه هم له یاده مباسي. په افغانستان کې د ټټو یا هم د خالوهنی کاروباریان وایي چې تر سختو بندیزونو او فشارونو لاندې دي خو وایي چې بل چاره نه لري ار دي چې د ژوند د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کار ته دوام ورکړي. پاره پام وکړئ د راپور ته.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو اوس دوی لپاره په ستر سرخوګۍ بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کلینیک دی لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوزلی امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یو رل او بیر تیرا نکړل. دریزل ز زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوش سوم بیا می خپل کار پایل کړ. ځکه زموږ روزګار دی خپل کار نه پوهیږم خو بیا هم راغل زې حوزې ته بوتلل. خو دې زره افغانی می ورکړې او را خوش سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څه خطراتو زلمی خپل کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې و تر ته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو بې د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دروسته یو محدودیتونو لامل یې خپل ټټو لري کړ.
یکه مشکل توې بود چې ما ټټو غو د پوکړم د بازي مثلا جوړ کوم مې
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولی ټټو لري ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیدا او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لري کړم.
دا یو داستان مې راستیم دا جوړ مې راستیم دا جوړ رسمي
خوځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي او یو ځوان چې په خپل لاس کې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم د تاتو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز میگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه خو بیا می هم تاتو وکړ. زما څنګه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
مشکل کچی دارم مشکل پیسې خود دارم این مک پیسې داشته باشم من میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسی دی چه تر حیا انزور دی زنگر و رنگونو او استنو پا واسطه دی پوستک جوار و طبقو تا ترزیق کیگی چه تر دیره یا پا دایمی دول پاتی شی. ډیر ځوانان په لاس مټه غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاری ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څریکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نمونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
اوریدونکو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خپرونه له یاده مه باسئ.